السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وای په افغانستان کې سوله او سوکالی تر هغه مهاله نشي ټینګېدلی چې طالبان پر ښځو او نجونو د تعلیم او کار بندیز لري نکړي. امنیت شورا په خپله پرونۍ غونډه کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما د ماموریت د تمدید لپاره جوړه شوې وه، له طالبانو وغوښتل چې له دې پالیسیو سمدستي لاس واخلي. امنیت شورا په خپله پرونۍ غونډه کې د یوناما د ماموریت موده د 2024 کال د مارچ تر 18 پورې وغځوله. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن پر خپله ایکس پاڼه په یوه بیان کې د یوناما د ماموریت د تمدید په غبرګون کې وویل چې د ملګرو ملتونو اساسبنی باید د افغانستان او ملګرو ملتونو او نورو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پیاوړتیا کې رول ولوبوي او افغانستان ته په ملګرو ملتونو کې خپله څوکۍ وسپاري. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په کندهار کې د طالبانو چارواکو رسنیو ته امر کړی چې له دې وروسته د ښځو غږونه نه خپروي. د رسنیو د مدافع ټولنې نن پر خپله ویبپاڼه په یو راپور کې ویلي دي چې په کندهار کې د طالبانو اطلاعات او فرهنګ ریاست رسنیو ته څو تازه لارښوونې کړي چې په رسنیو کې د ښځو پر غږ بندیز پکې شامل دی او همداراز رسنۍ مکلفې بلل شوي چې د طالبانو لوی مشر ته د عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله خطاب وکړي. بل ورته د بی پولي خبريالانو ټولنې د امریکا د نړیوالو رسنیو د ادارې یو ای سی جی ایم د فعالیت د محدودولو په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې اجرایی فرمان د اندېښنې وړ بللی دی. د بی پولي خبريالانو ټولنې نن پر خپل ویبپاڼه په یو بیان کې د نړۍ پر ډیپلوماټیکي ټولنې غږ کړی چې د امریکا د نړیوالې رسنیو د ادارې د هغو نهو خبريالانو د سملاسي خوشی کولو لپاره اقدام وکړي چې د خپلو دندو په خاطر زندانی شوي او د یو ایس ای جی ایم د ټولو خبريالانو د امنیت لپاره لاس یو کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیره جمعه هغه اجرایی فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د یو ایس ای جی ایم په ګډون د وو فدرال ادارو فعالیتونه محدودېږي. د غزه پر تړانګه د اسرایلو په هوایي حملو کې د وژل شویو کسانو شمیر له 300 واوخت. ګڼو رسنیو د غزه د روغتیاي چارواکو د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د غزه پر بیلابیلو سیمو د حملو پر مهال د وژل شویو کسانو شمیر لږ تر لږه 326 ته رسیدلی دی. خپلواکو سرچینو تر اوسه دا شمیرې نه دي تایید کړي. د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان مشرې الینا والتونین نن په بوسنیا هرزګوینا کې د اساسي قانون د تطبیق غوښتنه وکړه. میرمن والتونین چې په عین حال کې د فنلاند د بهرنیو چارو وزیر هم د سرایو ته د سفر پر مهال ویل د بوسنیا هرزګوینا له ټولو سیاسي مشرانو غواړي چې د اساسي قانون اصولو ته درناوی وکړي او له داسې اقداماتو ډډه وکړي چې په دې هیواد کې د نورې بې ثباتۍ سبب کېدای شي. په بوسنیا هرزګوینا کې د سربسکا جمهوریت په نوم د بوسنیایي سربانو اړوند سیاسي بحران د پراخېدو په حال کې دی. او د امریکا د فضائي تحقیقاتو د ادارې ناسا دوه ستور مزلي چې د 9 میاشتو لپاره په نړیوال فضائي سټیشن کې بند پاتو نن د ځمکې په لور وخوځیدل. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې بوچ ویلمور او سنی ویلیامز له دوه نورو ستور مزلو سره د سپیس ایکس په یو کپسول کې د نړیوال فضائي سټیشن څخه جلا شول او تمه ده تر ځمکې پورې د دوی سفر به 12 ساعته وخت ونیسي. امریکایي نیک هیګ او روسي الکساندر ګوربونوف په تیر منی کې په خپل سپیس ایکس کپسول کې نړیوال هوایي سټیشن ته ورسیدل. ټاکل شوی و چې میرمن ویلیامز او ښاغلی ویلمور د تیر کال په جون میاشت کې د بوئنګ په سټار لاینز ازمایشي فضائي کپسول کې ځمکې ته ستانه شي، خو هغه مهال د فضائي بیړۍ له ګڼو ستونزو سره مخامخ شو او په نتیجه کې د ناسا د کپسول بیرته ځمکې ته تش راستون شو. دا وو خبرونه. تفصیلې زموږ په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه کې هم موندلی شئ. وړاندې په خبرونه کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي تر هغو چې طالبان پر ښځو بندیز لري نه کړي، هغه هیواد کې سوله او سوکالي نشي راتلای. امریکایي چارواکي وایي هغه هیواد ته د امریکایي ځواکونو د پخوانیو افغان کارکوونکو لیږل به دوام وکړي. د پریکړې افغانان خوښ کړي.
باید نور وضاحت ورکړ شي، ځکه چې دلته ډېر افغانان دي، ډېر وختونه کېږي چې دلته پتا مدي او دوی باید امریکې ته انتقال شي. ټول بیرته فعال شي.
پاکستان ویلې افغانانو ته ورکړل شوی مهلت نور نه غځوي. د کار کډوال اندېښمن کړي.
امریکا
نو راپورونه هم لرو او د موسیقي پلویان وای د ماشومان د ذهني ودې لپاره باید هغوی ته ځانګړي موسیقي برابر شي. هیله دا تر پایه مو ملتیا وکړی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګې ته خراغ لې د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومني. راځو د دې خبرونې د سر راپور ته. ملګری ملتونه وایي تر څو چې طالبان د افغان ښځو او نجونو پر تعلیم او کار بندیز لري نکړي په افغانستان کې سوله او سوکالی نشي راتلی. د سازمان له طالبانو غوښتي چې د ښځو په وړاندې اوسنۍ پالیسۍ بدلې کړي. دا غوښتنه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر د ماموریت د غځولو په اړه د امنیت شورا په پریکړه لیک کې شوې. په پریکړه لیک کې د افغانستان د ناوړه اقتصادي او بشري وضعیت د پای ته رسولو غوښتنه هم شوې. طالبانو هم په دې اړه خپل غبرګون ښودلی چې دا او نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په هغه پریکړه لیک کې چې له مخې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما ماموریت تمدید شو، ویلي دي چې په افغانستان کې سوله او سوکالي تر هغه مهال نشي ټینګېدلی چې طالبان پر ښځو او نجونو د تعلیم او کار او په عام محضر کې د خبرو کولو بندیز لرې نه کړي. امنیت شورا په دې غونډه کې د رایو په اتفاق د یوناما د ماموریت موده د 2018 کال د مارچ تر 18 پورې وغځوله. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته نه یوازې د ښځو پر تعلیم او کار بندیز ولګاو، بلکې له ټولنیز ژوند څخه یې هم څنډې ته کړې او په رسنیو کې د ښځو د غږ پر خپرولو بندیز ولګاو. امنیت شورا له طالبانو غوښتي دي چې پر ښځو او نجونو د محدودیتونو د لګولو له پالیسیو سمدستي لاس واخلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشرې روزا اوتنبایوا تیره اونۍ د امنیت شورا په غونډه کې وویل چې که طالبان پر احتیا په نړیواله ټولنه کې د افغانستان بیا ګډون غواړي، نو باید په دې برخه کې لازم ګامونه پورته کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې د یوناما د ماموریت د تمدید په غبرګون کې وویل د ملګرو ملتونو استازولي باید د افغانستان او ملګرو ملتونو او د نورو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پیاوړي کولو، د افغانستان د امنیتي، اقتصادي او ټولنیز پرمختګ په ملاتړ او سم انعکاس، د افغانانو د نړیوالو حقونو د ترلاسه کولو، د بې ځایه تحریمونو د لرې کولو، د افغانانو د شتمنیو د غصب په پای ته رسولو او افغانانو ته په دې سازمان کې د افغانستان د کرسۍ پر سپارلو تمرکز وکړي. د نړۍ هیڅ هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی چې د دې عمده علت پر ښځو او نجونو لګیدلې محدودیتونه بلل کېږي. میرمن اوتنبایوا د امنیت شورا پرونۍ غونډې ته د وینا پر مهال وویل افغانان په خپل شخصي ژوند کې د طالبانو له لاسوهنو پوزې ته راغلي او له نورې نړۍ د افغانستان د لا منځوي کېدو له پلوه اندېښنه لري. هغې زیاته کړه چې افغانان طبعا خوشحاله دي چې جګړه پای ته رسېدلې، ثبات راغلی او لږ تر لږه نارینه آزادانه هر ځای تلی شي، خو د نوموړې په وینا دا هغه سوله نه ده چې خلک په عزت او خپلو بشري حقونو ته په درناوي د یوې ډاډمنې راتلونکي په هیله ژوند پکې وکړي. د امنیت شورا پریکړه لیک د افغانستان د ناوړه اقتصادي او بشري وضعیت د پای ته رسولو غوښتنه هم کړې. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې شاوخوا 3 میلیون افغانان چې د افغانستان د ټولو وګړو نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري. همدارس د یوناما مشرې تیره میاشت وویل چې په افغانستان کې له 200 ډیر روغتیایي مرکزونه د بودیجې د کمښت له کبله تړل شوي دي، چې په نتیجه کې 1.8 میلیون افغانان له هغې ډلې هغه ماشومان چې په خوارځواکۍ اخته دي له روغتیایي خدماتو بې برخې شوي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو څپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي راډیو څلور وشتا ته.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه چې د افغانستان په ګډون لزګونه هیوادونو پر وګړو د متحده ایالاتونو د سفر د بندیز په اړه خبره شوې وو رد کړي او ویلې دي چې په افغانستان په امریکا کې د افغان متحدینو بیا مشتیدنه د دوی د پالیسۍ یو برخه ده. د دې وزارت ویاندې پرون دوشنبه په یو خبري کانفرنس کې ویل داسې کوم نوملار نشته چې امریکا ته د هغه افغانانو د انتقال مخاوني سي چې له متحده ایالاتونو سره په افغانستان کې همکاري کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وخت له رسیدو وروسته د جنوري په شلمه په امریکا کې د کډوالو د بیا میشتیدنې پروګرام د دریو میاشتو لپاره وزندوه، خو په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې د افغانستان په ګډون د لسګونو هیوادونو پر وګړو د متحده ایالاتونو ته د سفر د بندیز خبره پکې شوې وه چې امریکا ته د کیسلرونکو افغانانو ترمنځ سخت اندېښنې راپورته کړې وې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
متحده ایالات وایي چې د هیواد ته د هغو افغانانو په ورتګ بندیز نه دی لګول شوی چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره همکاري کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ټامی بروس پرون دوشنبه د مارچ په 18 په یو خبری کانفرنس کې په دې اړه راپورونه رد کړل. نوموړي ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د امریکا د پاوز د پخوانیو همکارانو انتقال او ځای پر ځای کول لا هم د امریکا د پالیسۍ یو برخه ده، خو هغه وویل چې متحده ایالاتو ته د دې ډلې افغانانو د لیک په بهیر کې امنیتي چک شامل دی څو د امریکا امنیت خوندي پاتې شي.
د افغانستان د وضعیت او د هغو کسانو په اړه چې له موږ سره یې همکاري کړې، موږ لا دمخه د دغو کسانو د لیږدولو لپاره چمتووالی نیولی دی. دا تل زموږ د پالیسۍ برخه وه چې هڅه وکړو تر څو ډېری خلک چې لږ وخت سره مخ دي، په ځانګړې توګه هغه کسان چې زموږ سره یې همکاري کړې ده، ولیږدوو. دا بهیر له تېر حکومت راهیسې دوام لري او موږ لا هم پرې کار کوو.
نوموړي که څوم په دیاله نور جزئیات ورنکړل، خو له دې وړاندې د امریکا د کانګرس ځینو غړو د ټرمپ له ادارې غوښتي چې په خواني افغان همکاران پرینک دی او ټینګار کړي چې دغه کسانو له امریکایي ځواکونو سره څنګ په څنګ په جګړه کې برخه اخیستي او د پام وړ قرباني ورکړي. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان پناه غوښتونکي چې امریکا ته د تګ په هیله د غلطه میشتي وایي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نوي اعلان دوی ته په تیاره کې د رڼا یو څرک ښکاري، خو هیله لري چې په دیاله نور وضاحت هم ورکړل شي. دوی غوښتنه کوي چې د امریکا حکومت د خپلو پخوانیو افغان همکارانو د انتقال پروسه د تیر په څیر پیل کړي. په پاکستان کې میشت وحید ترخیل چې امریکا ته د تګ اس آی وی کیس لري ازادي راډیو ته وویل،
باید نور وضاحت ورکړ شي ځکه چې دلته ډیر افغانان دي، ډیر وختونه کیږي چې دلته پتامه دي او دوی باید امریکې ته انتقال شي. آی ایم کی آر سیستمونه ټول بیرته فعال شي چې د امریکا افغاني همکارانو امیدونه به تازه شي. د کوم دی لپاره راغلي دریمګړي وادونو کې پراته دي.
په پاکستان کې اوبل پیټو کیس لرونکو افغان چنه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل،
دا زموږ لپاره د افغانانو لپاره چې د امریکا کیس لرو او په پاکستان او نورو دریم ملکونو کې اوسېږو، دا ډېر هیله بښونکی او خبر دی. افغانان ډېر سخت شرایط سره مخامخ دي، یو خو پاکستان ریپورټ وي موږ او بل خوانه د امریکا له خوانه د پی ټو پی ون کیسونه په ټاپه درېدلې دي او خدای دې کړي دغه مشکلات ته هر څه ژر تر ژره رسیدګي وشي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وخت له رسیدو وروسته د جنوري په شلمه په امریکا کې د کډوالو د بیا میشتیدنې پروګرام د دریو میاشتو لپاره وزنداوه. د متحده ایالاتو حکومت د افغان کډوالو د لیک د زندولو په تړه ویلي وو هغه هیواد ته استول شوي افغانان د امنیت له پلوه په سمتوګه نه دي چېړل شوي. خو د رواني مارچ میاشتې په 15مه رویټرز خبري اژانس په یو راپور کې د افغانستان په ګډون د لسګونو هیوادونو پر وګړو د متحده ایالاتو ته د سفر د بندیز په اړه د غوښتنې د چېړلو خبر ورکړ چې په دریمو هیوادونو کې د میشتو کیس لرونکو افغان پناه غوښتونکو ترمنځ اندېښنې راپور تکړي.
اوریدونکو و مې ورېدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي هغه افغانان چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړي، د هغوی تګ به امریکا ته کیږي او وایي چې په دې برخه کې پالیسي پر خپل ځای دي. له امریکانو ورزو پاکستان ته، په پاکستان کې هم افغان کډوالو ته د همدې مارچ میاشتې تر وروستۍ نیټې مهلت ورکول شوی چې خپل کډې راټولې او افغانستان ته راشي. د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت د پاکستان له حکومت غوښتي چې افغان کډوالو ته ورکړل شوی دا مهلت وغځوي، خو د پاکستان حکومت بیا ویلي چې دوی مهلت نه غځوي او په ټکو یې دا کافي وخت دی چې کډوال باید خپلو مینو ته ستانه شي. دا په داسې حال کې ده چې تورخم لاره هم بنده ده او په پاکستان کې دننه افغان کډوال وایي چې د دوی د نیولو چارې هم پیل شوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د بی اسنادو افغان کډوالو او د ای سی سی کارت لرونکو د اوسېدو وروستۍ نیټې ته له دوه اونیو کم وخت پاتې دی، پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد حکومت د دې مودې د غځولو لپاره د طالبانو د حکومت غوښتنه رد کړې ده. له دې ډلې اکسپرس ټریبیون د دوشنبه په ورځ د مارچ په 18 د پاکستاني چارواکو په حواله راپور ورکړ چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې له ډیپلوماتیکو لارو له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ وځنډوي او دوی ته وخت ورکړي. وړاندې د پاکستان د حکومت یو چارواکي په حواله پر راپور کې چې نوم یې نه دی اخیستل سوی راغلی چې پاکستان د دې غوښتنې پر رد کولو سره ټینګار کړی چې د 2015 کال د مارچ تر 1 وروسته د بې اسنادو افغان کډوالو او اي سي سي کارت لرونکو د ایستلو پریکړه وروسته ده. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. له دې سره د اي سي سي کارت درلودونکي افغانان افغانستان ته د احتمالي شړلو له امله سخت اندېښمن او له پاکستانه د لا زیاتې مودې ورکولو غوښتونکي دي. افغان کډوال عبدالله چې په اسلام آباد کې میشت دی ازادي راډیو ته وویل یو بل افغان کډوال رحمت الله هم ورته اندېښنه څرګندوي. د پاکستانی رسنۍ ایکسپریس ټریبیون د راپور له مخې د پاکستان مرکزی حکومت ایالتي چارواکو ته لارښوونه کړې چې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره لازم تدابیر ونیسي. خو د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور د افغان کډوالو په اړه د اسلام آباد پر تګلارې نیوکه کړې او ویلي دي چې دوی نه باید په زور له پاکستان وایستل سي. نوموړي د یکشنبې په ورځ په پېښور کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې ویلي چې د افغان کډوالو په اړه د مرکزي حکومت پالیسي نیمګړې ده او وروستی چلند د بشري حقونو سرغړونه بلل کېږي. اي سي سي د افغان کډوالو د پیژندلو کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ په 2018 کال کې د یوې هوکړې له مخې سلګونه زره افغانانو ترلاسه کړي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر د معلوماتو له مخې په پاکستان کې کابو 8000 افغان کډوال د اي سي سي کارتونه لري. د پاکستان حکومت د مارچ په 1 اعلان وکړ چې ټول هغه افغان کډوال چې بې اسناد دي او هغه کسان چې د اي سي سي کارتونه لري باید د مارچ تر 1 له هیواد ووزي. کنه د روان کال د اپریل له لومړۍ نیټې به د دوی د شړلو بهیر پیل کړي. د اي سي سي کارتونو لرونکو سربیره یو شمېر نور افغان کډوال چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان ته تللي هم د ویزو د غځولو د ځنډېدو له امله اندېښمن دي او وایي چې د ایستلو له خطر سره مخامخ او افغانستان ته د ستنېدو لار نه لري.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی اوسم ورزو. افغانستان ته د افغانستان د دولتي ادارو یو شمیر کارکونکي وایي چې د طالبانو حکومت ورته د ورستیو 2 میاشتو ماشونه نه دی ورکړي. دوی نن ازادي رادیو ته ویل اند طالبانو د حکومت د مالی وزارت وروسته دوی د ماشونو د ورکړې ځانګړنې ته نه دی اعلان کړي او هم دوی له اقتصادي پلوه او د اختر پراتګ او روژې په جریان کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. تفصیلی په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د روژې میاشت لنیمایي اوختي او اختر پرانګدې کېدو دی او عموما په اختر کې مالی امکاناتو ته اړتیا ډېریږي. د افغانستان د دولتي ادارو یو شمېر کارکونکي وایي د طالبانو حکومت د وروستیو 2 میاشتو ماشونه نه دي ورکړي. دوی نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت مالی وزارت هم په دې برخه کې دوی ته کومه ځانګړې نیټه نه ده اعلان کړې او دا چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د دوی لړلې یوې چینه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل چې د دلوي هوت میاشتو ماشونه نه دي ترلاسه کړي.
د ټولو وزارتونو د دولتي کارکونکو د دلوي او هوت د میاشتو ماشونه نه دي ورکړل شوي او نن چې د هوت 28مه ده د وزارتونو له لوري د ماشونو د ورکړې هیڅ منه نه ده ورکړل شوي.
د یو دولتي خونځي خونکي چې دا هم نغواړي په راپور کې نوم خپور شي له ورته ستونزې شکایت کوي.
دو میاشت شوی چې اصلا زموږ ماشونه نه دی راغلی، نه یوازې ښوونکي بلکې له تیرو 2 میاشتو څخه هیڅ دولتي مامور ماش نه دی اخیستی. موږ د روژې په دې میاشت کې له سختو ستونزو سره مخ یو. په ځانګړي ډول هغه کسان چې له کوره یې 2 کسان په دولت کې دنده لري، دوی د نورو په پرتله له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
د طالبانو حکومت هغه دولتي خزینه مامورینو ته چې اوس مال په کور ناسي دي د میاشتې 5000 افغانۍ ورکوي. خو یو مېرمن چې دنده ترې اخیستل شوی او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 2 میاشتو کې هیڅ نه دی ورکول شوی.
په 5000 افغانۍ موږ هیڅ نه شو کولای. د کور لګښتونه زیات دي، موږ ورته رسیدنه نه شو کولای. الله جل جلاله دوی له موږ سره مرسته کوي. تر اوسه د وروستیو 2 میاشتو یو افغانۍ هم نه درکول شوی او لامل یې موږ له سختو ستونزو سره مخ یو. زه خپل د کور مسؤلیت لرم او درې یتیمان هم را په غاړه دي.
د طالبانو د حکومت د مالی وزارت ویان عبدالولی حکمل په دیړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو دغه وزارت نن سه شنبه د هوت اتويشتمه په یو خبر پاڼه کې بیل دي چې د ماشونو ځن مسله یاد کړی، د دولتي کارکونکو د ماشونو د ورکړې ډاډ ورکړی او ویلي دي چې پروانه ونې کې بعد دوی ماشونه اجرا شي. دا لومړی وار نه دی چې د طالبانو حکومت دولتي کارکونکو د ماشونو د ځن لامل شکایت کوي، بلکې د روان میلادي کال په لومړیو کې د امریکا متحده ایالاتو لوري د بهرنیو مرستو د ځن تر اعلان وروسته دولتي کارکونکو ادعا وکړي چې د دوی د دریو میاشتو ماشونه ځنډول شوي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دلوي میاشت کې د طالبانو د مالی وزارت له قوله ویلي چې په یاد میاشت کې به ټول 1,040,000 دولتي کارکونکو ته ماشونه ورکول شي، دا چې دولتي بودیجه په بهرنیو مرستو پورې تړلې نه ده. ډیره دولتي کارکونکو وایي چې د ماشونو ځان د دوی د ورځنی ژوند ستونزې لا پسې زیاتې کړي او د کورونو د کرایې ترڅنګ د خوراکي موادو د اخیستلو او د نورو لګښتونو په برخه کې له ستونزو سره مخ کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه چې د روژې پاړه یا د روژې رنگونو ته مراله غلي نشر ته چمتو دي، خو دا راپور اخلو چې په افغانستان کې د موسیقي او شمیر غږون کې وای چې د ماشومانو د ذهني ودې لپاره باید د ماشومانو لپاره په ځانګړي موسیقي باندې کار وشي. د دې راپور تفصیل په دې راپور کې.
سندرغاړي ګدرزازی دا سندره په دې ورستیو کې ظاهرا خپل زوی ته خو په خبره یې ټولو افغان ماشومانو ته ویل ده. ګدرزازی چې باور لري د موسیقۍ لاره باید د افکارو تولید هم وشي، ماشومانو ته د دا شان سندرو ویل ډیر مهم بولی. ګدر ازادي رادیو ته ویل،
نو د افکارو د تولید برخه کې کومنګ ماشوم ته فکر تولیدو او دا تولید شوی فکر ماشوم ته په سندره کې لیکدو، نو دا د موسیقۍ تر ټولو هغه ګټور اړخ ده او ضرورت هم امداد ده.
دا ګدر په خبره د سندرو لالارې کولای شو دا تولید شوی فکر تر ډیرو ډیرو پورې ورورسوو. نو موړی وای ماشومانو ته د موسیقۍ په برخه کې نورو کارونو ته هم ژمندې.
بی 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 الف 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 ر ر ر الف 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 نون باران نون باران نون باران نون باران 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 باران.
بریالی ولی بل هغه افغان سندرغاړی دی چې ماشومانو ته یې څو سندرې ویلې دي. ښاغلی ولی نمو دا پوښتنه وکړه چې آیا ماشومانو ته به نورې سندرې هم ووایي. هغه ازادي راډیو ته په ځواب کې وویل،
په موږ ډیر حق لري خپل ماشومان، خو یو څوک خود مخکې شي اداره د مخکې چې موږ ورپسې کار وکړو.
افغان ماشومانو ته فرهاد دریا هم ځینې سندرې ویلي چې تر د کوچا یا کوڅې په نوم یو البوم هم لري. دا چې نو موړی تازه دوی ته څلري او کنه په دې اړه یې زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ماشومانو ته موسیقي خورا مهمه بولی، خو وايي د برخه کې ډیر کم کار شوی دی. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ازادي رادیو ته وویل،
خلاف از یکی د دیگر اکثر کشورات
تدې خلاف چې د نړۍ په نورو هیوادونو کې ماشوم ته ځانګړي موسیقي تولیدي او د موسیقي د خوندو پروګرامونه یو برخه وي، خو له بده مرکه افغانستان کې ډیر کم او ډیر محدود کار شوی چې د ګوتو په شمیر به وي.
نو موړی موسیقي د ماشوم د حافظه، ذهن، روحي او رواني وړتیا او د ودې لپاره ډیره مهمه ګڼي. د خغلی سرمست په وینا، دوی په 2018 کال کې د ماشومانو د ساتنې سازمان او یا هم سیف د چلډرن په مالی همکاري ماشومانو ته د سندرو یو سی ډی جوړ کړی و. دا سرګندونه داسې محال دی چې طالبانو پر افغانستان تر بیا وکمنې دوروسته د ټولو لپاره په موسیقي بندیز لګولای دی. دوی موسیقي حرام غړي، خو یو شمیر سندرغاړي چې له هیواد وتلې دي وخت په وخت خپل نوو سندرو او کنسرتونو خبر ورکوي. د روان مریض کال په مرغومی میاشت کې په سویډن کې د پښتو موسیقي انسټیټیوټ هم جوړ شو چې مشر یې هارون باچا هغه محل ازادي رادیو ته ویلي وو هدف یې د افغاني موسیقي وده او ساتنه ده.
اوریدونکو، په همدې سره ورورو د خبری مجلې یا د خبری ټولګې د پایشه بوته نږدې کې ګورسای راپور اخلو. هغه دا چې وروسته له هغه چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ حکومت د آزاد اروپا ازادي راډیو بودیجه بند کړه، په اروپای ټولنې کې داسې بحثونه راپورته شوي چې د ازادۍ راډیو مالی ملاتړ وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په بروکسل کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د دوشنبه ورځ غونډه کې د چک جمهوریت په غوښتنه د آزاد اروپا راډیو آزادي د راتلونکي په اړه بحث وشو. د وویستو هیوادونو دا ټولنه له هغې وروسته چې د امریکا حکومت د آزاد اروپا راډیو آزادي بودیجه بند کړه، د دې رسنۍ د ملاتړ پر موضوع غور کوي. د راډیو آزادي د بودیجه بندېدو د اندېښنې پیدا کړې چې هغو هیوادونو لپاره چې د رسنیو آزادي پکې له خنډونو سره مخ ده، د چک له پلازمینې پراګ څخه د ولسواکۍ دا پلوي غږ به خاموش شي. د آزاد اروپا راډیو لپاره تصویب شوې بودیجه چې د امریکا د کانګرس لخوا منظوره شوې وه، د شنبه پر ورځ د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا بند شوه. د اروپایي ټولنې یو شمېر ډیپلوماټانو ویلي چې د چک جمهوریت، پولند او د بالټیک درې هیوادونو لاتویا، ایستونیا او لیتوانیا سملاسي د آزاد اروپا راډیو د ملاتړ وړاندیز ته مثبت ځواب ورکړ او وی ویل چې د راډیو آزادي فعالیتونو درول د اروپا د دښمنانو لپاره ډالۍ او د دې رسنۍ خاموشه کېدل په ټوله نړۍ کې د ولسواکۍ د هیلو لپاره نه جبرانېدونکي زیان دی. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر کایا کالاس له دې ناستې وروسته خبریالانو سره خبرو کې آزادي راډیو د ولسواکۍ څراغ او فعالیت مهم وباله. اغلی کلاس چې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو لغونډې وروسته خبريالانو ته څرګندونې کولې، وویل خوښینون کې د چې خبر شو د امریکا متحده ایالاتونو د ازادي رادیو بودیجه بند کړي. اوس موږ ته دا پوښتنه ده چې آیا کولای شو د امریکا د شاتګ له امله رامنځته شوی تشر ډک کړو؟ د دې پوښتنې ځواب دا دی چې په اوتومات ډول نه. ریزیات کړه اروپای ټولنه به دا و ارزوي چې په دې برخه کې څه کولای شي، ځکه د بهرنیو چارو وزیران ټینګار لري چې دا موضوع باید وڅېړل شي او یو حل لار ورته پیدا شي. په همدې حال کې د چک جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر یان لیپاوسکی وویل چې د اروپای ټولنې له نورو غړو هیوادونو څخه د آزادۍ راډیو د ملاتړ لپاره د کړي غوښتنې په وړاندې ځانګړې لیوالتیا احساس کړې ده. ریزیات کړه دا زموږ مسؤلیت دی چې له دې موضوع سره په جدي ډول چلند وکړو. د پولند د بهرنیو چار وزیر رادک سیکورسکی هم د آزاد اروپا راډیو په ملاتړ ټینګار وکړ او یادونه وکړه چې پلاری د سړی جګړې پر مهال د دې راډیو او د امریکا غږ راډیو اوریدونکي وو. هغه ویل موږ د همدې رسنیو لاره د خپل هیوادونو په اړه اساسي حقایق زده کړل، ځکه کمونیستي تبلیغات تر سخت کنټرول لاندې وو. نوموړي خبريالانو ته وویل دا بنسټونه نن هم د مستبدو حکومتونو پر وړاندې ورته کارته دوام ورکوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د مارچ په 14مه یو اجرایه فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د فدرالي ادارو د فعالیتونو د کمولو لپاره د امریکا د نړیوالو رسنیو سازمان یو اس ای جی ایم په ګډون دیو ادارو فعالیتونه محدود کړل. د آزاد اروپا راډیو آزادي د همدې سازمان یو فرعي اداره ده. د ولسمشر ترامپ له فرمان څو ساعت وروسته د امریکا د نړیوالو رسنیو سازمان یو اس ای جی ایم لخوا په یو لیک آزاد اروپا راډیو ته د کانګرس لخوا د تصویب شوی بودیجه د بندیدو خبر ورکړل شو. د آزاد اروپا راډیو آزادي عمومي رئیس سټیفن کاپوس ویلي د دې رسنۍ د بودیجه لغوه کول به د امریکا د دښمنانو لپاره یو لوی ډالۍ وي.
دروژي رنگونه
د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرزا خان صاحب من غزنی ولایت څخه. د روزي په اړه خو زه دومره وایم چې روزه خو سکر الحمدلله ډیره ښه روزه ده، ځکه له دې خاطر چې یو خو موسم په غزنی ولایت کې ډیر برابر ده، نه یخ ده نه ګرمي ده، ورځې نسبتا برابرې دي. او د نرخونو د میوجاتو مثلا سبزیجاتو وچ میوه چې دغه هم نرخونه الحمدلله نسبتا نور کلو ته ښه دي. په نورو کلو کې بل وړېدو او سخل الحمدلله تر نورو کلو ښه دي او تر اوسه تر دې دمخه الحمدلله کومه ستونزه نشته. نو ډېر مبارک روزه ده، الله پاک دې قبول کړي.
سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته. بس روزي مې خو الحمدلله ښه روانه ده. خوراکي توکي به بيخي لوړې دي. د امارت اسلامي څخه مو دا خواهش دی چې دغه به کنټرول کړي. عوام ډیر زیات غریب دي. مسروجه ان شاء الله خروانه ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هلمند ولایت د مرجو ولسوالۍ سره پیغام پرېږدم. الحمدلله روژه ډېره ښه په خیر تېرېږي. روژه خو یو مبارکه میاشت ده. خامخا به یې به ورسره لوړ ډېری تبان په افغانستان کې په عموماً کې د شیانو نرخونه لوړ دي. نو بیا هم د مسلمانانو څخه مو غوښتنه داره چې وروره بس الله پاک ته صبر وکړي. وروره وروره الله پاک ته یو اسانی را باندې راولي.
اوریدونکو په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په کابل کې د ماخوستن 9:30 شوې. وړاندې درته د تاندې څنګ خبرونه خبرېدو ته چمتو ده. خو اوس پام وکړئ د خبرونو لاندیز ته.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي په افغانستان کې سوله او سوکالي تر هغه مهاله نشي ټینګېدلی چې طالبان پر ښځو او نجونو د تعلیم او کار بندیز لري نه کړي. امنیت شورا په خپله پرونۍ غونډه کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یونما د ماموریت د تمدید لپاره جوړه شوې وه، له طالبانو وغوښتل چې له دې پالیسیو سمدستي لاس واخلي. امنیت شورا په خپله پرونۍ غونډه کې د یونما د ماموریت موده د 2023 کال د مارچ تر 18 پورې وغځوله. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې د یونما د ماموریت د تمدید په غبرګون کې وویل چې د ملګرو ملتونو استازولي باید د افغانستان او ملګرو ملتونو او د نورو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پیاوړتیا او افغانانو ته په دې سازمان کې د افغانستان د څوکۍ پر سپارلو تمرکز وکړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په کندهار کې د طالبانو چارواکو رسنیو ته امر کړی چې په دې وروسته د ښځو غږ نه خپروي. د رسنیو د مدافع ټولنې نن پر خپله پاڼه په یو راپور کې ویلي دي چې په کندهار کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست رسنیو ته څو تازه لارښوونې کړي چې په رسنیو کې د ښځو پر غږ بندیز پکې شامل دی، او همداراز رسنۍ مکلفې بلل شوي چې د طالبانو لوی مشر به عالي قدر امیر المؤمنین حفظه الله بولي او د طالبانو د حکومت لپاره به د اسلامي امارت نوم کاروي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د راپور له مخې همداراز په رسنیو کې د درملو او سینګار د وسایلو د اعلانولو او خپرول هم د روغتیا ریاست له اجازې پرته منع شوي دي. د بې پولي خبریالانو ټولنې د امریکا د نړیوالو رسنیو د ادارې یو اس ای جی ایم د فعالیت د محدودولو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې اجرایي فرمان د اندېښنې وړ بللی دی. د بې پولي خبریالانو ټولنې نن پر خپله ویبپاڼه په یو بیان کې د نړۍ پر ډیپلوماتیکې ټولنې غږ کړی چې د امریکا د نړیوالو رسنیو د ادارې د هغو نهو خبریالانو د سملاسي خوشې کولو لپاره اقدام وکړي چې د خپلو دندو په خاطر زندانی شوي دي. د غزې پر تړانګ د اسرایلو په هوایی حملو کې د وژل شویو کسانو شمیر له 300 واوښت. ګڼو رسنیو د غزې د روغتیايي چارواکو د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د غزې پر بیلابیلو سیمو د حملو پر مهال د وژل شویو کسانو شمیر لږ تر لږه 326 کسانو ته رسیدلی. د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان مشر الینا والتونین نن په بوسنیا هرزګوینا کې د اساسي قانون د تطبیق غوښتنه وکړه. مېرمن والتونین چې په عین حال کې د فنلند بهرنیو چارو وزیر هم ده، سرایو ته د سفر پر مهال ویل د بوسنیا هرزګوینا له ټولو سیاسي مشرانو غواړي چې د اساسي قانون اصولو ته درناوی وکړي او له داسې اقداماتو ډډه وکړي چې په دې هیواد کې د نورې بې ثباتۍ سبب کېدای شي. او د امریکا د فضایي تحقیقاتو د ادارې یا ناسا دوه ستورمزلي چې د 9 میاشتو لپاره په نړیوال فضایي سټیشن کې بند پاتې وو، نن د ځمکې په لور وخوځېدل.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. تاسو د وخت د ارزښت پاکله څه فکر کوئ؟
او وخت تلون کایده لکه د اوبو پشان، موږ ته هر څومره کوشش وکړو د سینو بره ګرځولای نسو. همداسې د موږ ژوند د موږ وخت هم ده، او کله چې غواړو له یو څه نه استفاده وکړو باید ډېر عمیقه استفاده ترې وکړو، ډېره ژوره استفاده ترې وکړو، چې موږ وخت پکې ضایع نه شي.
د وا وخت له دومره ارزښت سره سره افغان پیغلې وایي د طالبانو نظام دا چې دوی زده کړو ته نه پرېږدي ډیر وخت ورته ضایع کړ.
وخت بیا نه راځي او اوس مهال چې کور زموږ ټول وخت طالبان ضایع کړه او دا وخت مونږ ته بیا نه راځي، ځکه وخت تیریږي، درس نشو ویلی، کورس ته نشو تلی، پارک ته نشو تلی، چکر ته نشو تلی، دندې ته نشو تلی. همدا اوس روزګار یم.
نن امدا موضوع چیرو ملتی هم وکړی. قدرمن اوریدونکو، وخت ته د نړۍ په بیلابیلو ژبو کې بیلابیل الفاظ کارول شوي دي. څوک الماس ورته وایي، څوک سره زر بولي، ځینې نایابه گوهر نوموي. د وخت د ارزښت پاکله چې څومره هم خبرې وشي لا هم ځای لري چې نور هم وستایل شي. افغانه پیغله مهریه وایي چې د طالبانو نظام دا چې دوی له درې کلونو څخه زیاتې په کور کې نیولي دي، له دوی نه یې هغه قیمتي څیز چې وخت دی اخیستی دی.
وخت ځای کول خو په ژوند کې لویه بدبختي ده، ځکه وخت بیا نه راځي او اوس مهال چې کور زموږ ټول وخت طالبان ضایع کړه او دا وخت مونږ ته بیا نه راځي، ځکه وخت تیریږي، درس نشو ویلی، کورس ته نشو تلی، پارک ته نشو تلی، چکر ته نشو تلی، دندې ته نشو تلی. همدا اوس روزګار یم، موسسې بند کړې دي، مشکلات دي. د دې وخت چې ضایع کېږي او هر لحظه چې مونږ په دې سن کور کې ده، مونږ ته ډېر سخت تمامېږي. او د ژوند هر څه په وخت سره کېږي. کله مونږ دومره وخت ضایع کړو نو زما پاند ژوند ناممکن دی. او تر دوی چې دا خلک اوسي د افغان نجونې ډېر به وخت ضایع شي او دا د هغوی په ژوند باندې یو بد تاثیر کې ډېر منفي پاینټ ورته لري.
د پغمان اوسیدونکي پلوشي چې په اوسي مرکز کې نجونو ته زده کړې ورکولې د وخت ضایع نه کوي او دا چې اوس په افغانستان کې په ښځینهوو باندې وخت ضایع کېږي زیان وایي.
وخت یو ارزښتمنه دارایی ده، یا ثروت ده چې یو انسان درلودلی سي. لکه دغه لحظه کې چې زه خبرې کوم دا د ما لپاره یو ډېر ارزښتمند وخت ده چې زه له تاسو سره خبرې کوم، یا هم دغه وخت مې چې له کورنۍ سره تېرېږي دا ډېر ارزښت لري. د دې لپاره چې دا نه تکرارېدونکې ده یا بېرته نه راګرځي. لکه پرون نم چې څنګه خوشحاله ژوند درلوده هغه بیا نه تکرارېږي، یا هم هغه خوشحاله ژوند یا هغه ښې خبرې مې چې په خپل وخت کې کړي دي هغه بیا مونږ نه شو تکرارولی، نه شو راوړلی. او دا وخت ارزښت مونږ ته ښیي چې وخت ته باید مونږ ډېر په احتیاط سترګو وګورو. د دې لپاره چې وخت تلونکی ده، لکه د اوبو په شان، د سیند اوبه روانې دي، روانې دي، روانې دي، خو بېرته نه راګرځي. مونږ چې هر څومره کوشش وکړو د سیند اوبه راګرځولی نه شو. همداسې د مونږ ژوند، د مونږ وخت هم ده. او کله چې غواړو له یو څه نه استفاده وکړو باید ډېر عمیقه استفاده ترې وکړو، ډېره ژوره استفاده ترې وکړو، چې مونږ وخت پکې ضایع نه شي. لکه د انټرنیټ کې چې اکثره کسانان اوس زمانه کې وخت تیر شو، کله چې سن ته ورسېدل، کله چې لویان شول، مشران شول، بیا هغه وخت هیڅ وخت نه لري چې خپلې کورنۍ سره، خپل اصلي ژوند ته، خپل روزګار او چارو ته دوی پام وکړي. نو یوازنۍ مسله همدا ده چې باید خپل وخت ته ډېر ارزښت ورکړو او وخت نه په خپل تقسیم اوقات سره استفاده وکړو. د دې لپاره چې که بې تقسیم اوقات استفاده وکړو، چې مثلا سهار باید 4 بجې راویښ شو، سهار ډوډۍ کله ده، مطالعه کله ده، د دوستانو لیدل کله دي، د غرمې ډوډۍ کله ده، دا ټول موږ نه ګډوډېږي. اوس فعلاً خو د نجونو لپاره په افغانستان کې یا هم په ټولیزه توګه د دې لپاره چې معمولا دغه نجونې په کور کې دي او هیڅ کار نه لري، نو د دې همدې لپاره سهار لس یولس بجې دوی له خوبه راویښېږي. دا وخت چې دوی راویښېږي نو دا واقعیت د دوی د وخت د ضایع کېدلو لامل ده. نو موږ کولی شو چې یو سم تقسیم اوقات سره خپل وخت ته ارزښت قایل شو.
په دې خبرې وکړئ چې که چیرې په ژوند کې اهداف نه وي، هر څه همداسې په خپل سر رواني کنه ارتس په مخ راغل امغه کار به اجرا کی نور به پاتی وي دغلته څومره وخت ضایع کیږي به هدف ژوند سره
به هدف ژوند هیڅ امکان نه لري هر انسان هر ژوندۍ موجود د ځمکه پر مخ ځانته هدف لري انسان دا هدف لري چې سبا ته به څه کار وکړي بل ورځ څه کار وکړي لس کال وروسته څه کار وکړي او هغه کارونه چې نن کوي دا لس کال وروسته لپاره څه برنامه ورته جوړولای شي څومره لاسرسی نورو کارو ته نورو پروژو ته نورو لاسته راوړنو ته ورته لاره هوارولای شي نو دا ډیره مهمه ده چې انسان په خپل ژوند کې باید سل فیصده یعنی سل په سلو کې باید یو هدف ولري د دې لپاره چې ژوند اهداف ولر ده لکه د ژوند هغه یوه پایه یا یوه ستنه یا هم ستونه هدف ده که څلور ستونه ولري یو ستون یا یوه ستنه یا یوه پایه هدف ده به هدف ژوند نه کیږي او هدف درلودل د موږ لپاره او د په مجموعي صورت ټول انسانان ته ډیره مهمه ده که موږ هدف ولرو نو موږ کولای شو د خپل ژوند وخت زمان په ارزښت پوه شو او خپل وخت په مناسبه ډول تقسیم اوقات جوړ کړو ترې استفاده وکړو
اتلستان غزای بیا لزینو ځوانانو څخه شکایت کوي وای دوی خپل وخت په ټولنیزو رسنیو کې د داسې مطالبو په لیدلو او اوریدلو تیروي چې اصلا ګټور نه وي
واخ ډیر قیمتي سیز ده چې مونږ باید د لاس ورنو کو خصوصا په دې شرایطو کې چې په افغانستان کې مونږ او تاسو یاستو په دې باندې ځان ته تسلی ورکړي دغه کې چې دغه د زو یعنی مصروفه ما یا سوشل میډیا استعمالوم په دې باندې خپل ډیر وخت ځای کېدل دا
کله ځان راتوي تاسو په ورس کې څومره وخت خپل ټولنیزو رسنیو ته ورکوي څومره وخت مطالعه ته ورکوي څومره وخت کار ته ورکوي څومره وخت کورنۍ ته ورکوي
زمون خو سر او کار ټولنیزو رسنیو سره د خومنګ مختلف سایټونو زیاتره وخت تعقیب او چاغه ډیر متبر سایټونو وسیله کا ازادي رادیو شو وایس اف امریکا شو هم دا سه نور دغه دا مونږ په دې خاطر باندې خصوصا زغپل تعقیب ما چې د حالات څخه ځان خبر کو د هواد څخه د نور ملکونو څخه چې په نړۍ کې سره وان دي د دې څخه ځان خبر کو زیر مهم خبرونه چې وی یا دغه وی پروګرامونه په هغه باندې مونږ هم په خپل رادیو تلویزیون کې برنامه جوړ کړو او یو عام په هاوی خلکو ته پاره وکړو
بله او خپل مطالعه ته د کور نورو چارو ته کورنۍ ته څومره وخت ورکوي
مثال تاسو دغه ډیره یو خه موضوع راخسته ده چې ځوانان د وخت ارزښت پړ باندې نو دا یو ډیر خه دغه چې باید د وخت په قیمت باندې خلک وي شي یعنی خلک وي چې وخت سره زر دی یو دقیقه باید خلک خپل وخت به ځای تیر نه کړي نو دا یو خبره ده چې ځوانان د دینه خبر شي هوادوال مود دینه خبر شي خپل به ځای وخت په سوشل سوشل میډیا کې په خصوصا نن سبا کې په دغه پابجی ګیمونو باندې موږ یو ته د خپل مشران ان ګورو چې دی په موبایلونو کې انسټال کړی وي مګر کې ټول ورځ ځانونه مصروف کړی دي یعنی حتی رئیسان ګورو نور ځوانان مشران پانت مستادان ان په دې باندې راغلي دي چې دا تعقیب یو دا د دې کې ګټي و
یو تجربه هم را سره شریکه کوي کوم وخت سې سوي دي چې یو څه باندې ځان مصروف کړی ډیر وخت متیر کړی مو ته ورستم پام سوای دا چې نه ما باید داسې نوې کړی وخت می باید نوې ځای کړی د کوم څه سره مخسبی یستې
ډیره داسې تجربې شته د دې نه یعنی اول دا ده چې مو دغه وس تقریبا دغه وس چې فعلال دغه سکوت سره ورسته دا نظام چې راغلی د مونږ ډیر برنامه درلودلې خپل رادیو تلویزیون ته د دې د پرمختګ په خاطر باندې مګر هغه زمونږ ټول برنامه ودرېدلې دي مخې ته نه شو بوتلې دغه خپل ټول وخت ضایع کول دي کنه په خوا چې هغه کار مونږ په 15 دقیقو کې کاوه اوس نو تقریبا 2-3 ساعت نه سي
په اخر کې به تاسو پیغام ځوانانو ته څه وی البته یو شمېر ځوانانو ته چې وخت ارزښت نه ورکوي په داسې چارو تیروي چې اغه نه دوی ته په ګټه ده نه کورنۍ ته نه ټولنې ته دا ډول ځوانانو ته به تاسو سویل ولري
ټول ځوانانو ته پیغام دا ده چې لکه څنګه چې وای وخت سره زر دی د وخت څخه د استفاده وکي بل دغه متل دا سده چې وای ځواني نشه ده نه چې همیشه نو همدا وخت دی چې مونږ تعلیم وکړو او یو هدف ځان ته وټاکو. داسې یو هدف ځان ته وټاکو چې هغې ته مونږ رسیدګي وکړو، د هغې نه پاینده کې ګټه واخلو او په ژوند کې ځان ته یو هدف وټاکو چې هغه هدف مونږ ترلاسه کړو او مخ پر وړاندې لاړ شو. نو خپل بې ځایه وخت دی نه تیری. زیاته ملګري مونږ ګورو چې په سوشل میډیا کې ټول ورځ فیسبوک یا پاپشي ګیمونه کوي، لډو اخي، آنلاین لډو اخي، د دغه شیانو نه دی ډډه وکړي. کوشش دی وکړي چې یو کوچنی کاروبار دی شروع کړي، ځکه چې په همدې ځوانۍ کې که دی وکولی شي چې یو څه بودیجه یا کاروبار ځان ته جوړ کړي، نو په آینده کې به د دې اولادونه یا راتلونکی نسل به د دې ډېر روښانه وي.
د وخت د ارزښت پاک لګان شمیر ځوانان غواړي چې خپلې تجربې له نورو سره شریک کړي. افغان ځوان مومن خان سیال وایي چې ده هم ځینې وخت خپل وخت په داسې څه تیر کړی دی چې وروسته بیا پښیمانه شوی دی. ښاغلی سیال هم په پیل کې د وخت په اهمیت باندې خبرې کوي.
وخت دا چې ډیر ارزښتمن څه دی او هغه څه دی چې په ژوند کې که یوه دقیقه هم تیریږي یا یوه ثانیه د عقل تیریږي، نو موږ نشو کولی چې هغې ته بیرته برګشت وکړو او بیرته هغه ته وروګرځو. نو له همدې امله زموږ دین هم چې اسلام دی وخت ته ځانګړی ارزښت ورکوي او په ارزښت ورته قایل دی. زه خپله که څه هم یو ډیر منظم او داسې لیکل شوی مهال ویش نه لرم چې زه باید په دغه وخت باندې دغه چاره ترسره کړم، خو بیا هم هغه له ورځني عادت سره سم کومې چارې چې زه په خپل مخ کې لرم د هغوی په ترسره کولو قایل یم، او په دې معنا چې هغه باید ترسره کړم. د دې په خاطر باندې چې که یوه دقه وخت هم زه په هغه خپل کار کې یا کوم هدف کومه موخه چې لرم د هغه په ترلاسه کولو کې له لاسه ورکوم، نو هغه بیا بیرته زما لپاره نه راګرځېدونکي دي، او یا نشم کولی چې هغه ته بیرته ور وګرځم او بیا یا په سبا کې هغه چاره په همغه شکل سره ترسره کړم. نو له همدې کبله وخت ډیر ځانګړی ارزښت لري او هر څوک باید هغه مدیریت کړای شي. که چیرته یو څوک په دې ونه توانیږي چې خپل وخت قیمتي ثانی قیمتي دقیق ښه توګه مدیریت کړای شي، نو دوی به ونشي کولی چې هغه کومې موخې کوم هدفونه کوم څه چې لري هغه دوی ترلاسه کړي. اول خو هدف تعینول په دې معنا دی چې ته خپل وخت ته ارزښت ورکوې. دغه هدف تعینول، ځان ته موخه تعینول په دې معنا چې ته خپل وخت ارزښت ورکوې او په دې معنا چې ته خپل هدف ته کار کوې او خپلې موخې ته کار کوې تر څو په راتلونکي کې هغه لاسته راوړې او یو ښه هوسا او خوښیونه ډک او بشپړ ژوند ولري.
بله، په ژوند کې داسې موده راغلې ده چې په یو څه باندې مصروف سوی، وخت دې تیر سوی او وروسته پښیمانه سوی. چې مثلا که خپل وخت ما په دغه څه نه وای تیر کړي، که فیسبوک پاڼه ما نه وای خلاصه کړې، شاید ما دا بل کار کړی وای چې خپل هدف ته رسیدلی وای. داسې کوم څه سره مخ سوی یاستئ؟
ډیری وخت داسې، ځینې وخت یو انسان نه غواړي په یو څه کې ډیر وخت ضایع کړي، خو اما هلته چې ورځي تمن، نو اوس خو مجازي نړۍ ده. مجازي نړۍ کې بیا داسې څه دي چې ته ډېر بوختوي دي، مصروف کوي دي. ټیک ټاک دی، فیسبوک دی، همدارنګ نورې ټولنیزې رسنۍ دي. په ټوله کې فیسبوک او ټیک ټاک د دې لامل کېږي تر ډېره چې د خلکو په بالخصوص د ځوانانو وخت ضایع کړي. زه خپله هم یو وخت ټیک ټاک مې کاروم. ټیک ټاک ته چې به ورتلمه طبعا هغلته ماته چاپ خبر عجیبې او غریبې ویډیوګانې ماته مخته راتلې، او داسې وي چې ځینې جالبې وي، ټوکې وي پکې، ځینې بیا داسې وي چې د انسان په احساساتو یې تاثیر کوو. تر ډېره هلته مثلا ماته چې مخته راتلې داسې ترانې وي، هغه د ترانو هغه جالب ځای ټیک ټاک ته راخیسته هلته یا چې او تر څو هغه ډېر لیدونکي ولري. که یو شعر کوم څه وو هغه غمجن او هغه داسې ځای چې هغه په انسان باندې ډېر تاثیر کوي، هماغه ځای به یې ټیک ټاک ته ورچاوو. یا نور که ټوکی ویم ډیر داسې جالبې ټوکی اچوي، په انګلیسي اصطلاح باندې ورته وایي فنی ویډیوګانې هلته نشروي، نو طبعا انسان چې کله هلته ورځي د هلته ذهنن بوختیږي ډیر، بیخي وخت د چا پام نه وي چې هلته بیخي ډیر وخت ضایع کړی وي. نو له همدې کبله څه وخت لپاره ما ټیک ټاک وکاراوه، نو هغه واقعیت هم په ما باندې ډېر بد تاثیر وکړ. زه ذهني ګډوډیو او فشارونو سره مخ کړم. نو له همدې کبله بیرته خپله کړنه باندې چې ما ټیک ټاک فال کړی وو په هغه باندې پښیمانه کړم، او بیرته مې هغه
دی تار شوم تر څو هغه ټیک ټاک بیرته منځه یوسم او کوم وخت چې زما راځي کوي هغه بیرته ځان لپاره راوګرځوم او هغه داسې کارونو باندې ولګوم یا مصروف شم په هغه وخت کې چې هغه واقعیت ماته ګټه راکوي یا ما خپل موخو او هدفونو ته رسوي په داسې څه باندې مصروف کړم.
بله، تاسو له ټیک ټاک نه یادونه وکړه. ډیری ځوانان دي چې دوی ټیک ټاک لري هغه ګوري او لامدا ستونزې سره مخ کیږي، لکه تاسو یادونه وکړه. دوی وایي چې کله مونږ ټیک ټاک ته ورسو نو داسې څالته مخ ته راځي چې یو وخت مو فکر نه یو سات تیر سوی، یو نیم سات تیر سوی وي. د بیلابیل کسانو ټیک ټاکونه دوی ګوري نو دوی خپل هم نه پوهیږي چې وخت څه رقم تیر سه. تاسو دوی ته څه ویل لرئ؟ خپل ژوند څه رقم تنظیم کړي چې له یوه اړخه له دو شیانو نه وروسته پاتې نه سي، ځکه د ټولنې پرمختګونه دي. کیدلی سي په ټیک ټاک یوه ښه ویډیو مخې ته ورسي چې د سره د ژوند په برخه کې مرسته وکړي. څه وکړي چې دوی وخت تنظیم کړي، وخت مدیریت کړي؟ ټیک ټاک، فیسبوک، نورې ټولنیزې رسنۍ دي، مثلا دوی به واټساپ حتمان لري، هغه به ګوري. کیدلی سي چې داسې وخت تنظیم سي چې عام اساسي کارو ته خپل سړی ورسیږي، هغه چې اولویت لري عام نورو ټولنیزو رسنیو ته.
که چیرته څوک فکر وکړي نو کولی شي خپل د ژوند ډیری چارې په ډیر ښه شکل سره پر مخ یوسي، که هغه د ده کارونه وي، که هغه د تفریح وخت وي، که هغه د مطالعې وخت وي. اوس وخت کې که چېرته ته مطالعه ونه کړې، مطالعه ونه لري، نو ته هغه د ژوند په اهدافو کې او تر ډیره نشي کولی په هماغه شکل ورسره مخ شه. کوم کارونه چې ته لري بیرته ته باید څه ولري چې ته انګیزه ترلاسه کړې او څه ولري چې ته بیرته ریفریش سې، تازه شي. نو ژوند هر اړخ ته باید موشي، که هغه مثلا اجتماعي اړخ یې، موږ باید کورنۍ ته وخت ورکړو، موږ باید د ملګرو دوستانو ته وخت ورکړو، که څوک متاهل وي خپل مېرمنې ته. نو د ژوند ټول اړخونه باید تنظیم شي. او دا یو ښه فکر غواړي. که څوک یو ښه فکر ونه لري هغه نشي کولی چې خپل وخت تنظیم کړي. نو بالاخره پایله به دا وي چې دوی به خپل وخت همداسې تیر کړی وي. نو یو څوک کولی شي چې مثلا سهار له وخته نه لمانځونه وروسته یو ښه مطالعه ولري، بیا تر هغه وخته چې تر څو دی د سهار چای څښي، له هغه وروسته کولی شي خپلې دندې ته لاړ شي. دندې په جریان کې مثلا یوه ورځ رخصتي راځي، یو ورځ د جمعې ورځ ده، کولی شي هغه ورځو کې دی تفریح وکړي، یا له هغه ورځو نه چې دی پکې کار کوي دغه د شپې لخوا نه دی څه ناڅه وخت همدا ټول نیزو رسنیو ته ورکړي، ملګرو دوستانو ته ورکړي، کورنۍ ته ورکړي، تر څو دی وکولی شي چې هغوی هم له ځان نه راضي وساتي. نو ولې نشي کولی؟ هر څوک چې یو ښه فکر ولري، یو ښه فکر هغه وخت څوک درلودلی شي چې مثلا دی هر خوا ته فکر وکړي، دی مطالعه وکړي. مثلا همداسې تاسو یادونه وکړه چې پر ټیک ټاک باندې کېدی شي داسې یو ویډیو دوی ته مخ ته ورشي، طبعا متفاوت دی هغه ټیک ټاکونه.
بله، تاسو په خپلو خبرو کې یو بل ډیر مهم ټکی ته هم اشاره وکړله، هغه دا وه چې ډیر وخت په ټولنیزو رسنیو کې کارول سره له دې چې وخت ضایع کوي، د دې سبب هم کیږي چې کله ناکله انسان له فکري اړخه ګډوډ کړي، روان یې نارامه کړي. په دې باندې خبرې وکړي چې ډیر کارول د ټولنیزو رسنیو له یوې خوانه د ژوند له نورو چارو د باسي، بل د ذهن د ګډوډۍ. کله چې ذهن ګډوډ شي، آیا د ژوند نور کارونه سم مخکې تلای شي؟
ډیر وخت اوسو، ډیر کلونه اوسو، یعنی تر یوې لسیزې واوښته چې زه فیسبوک او واټساپ او دغه شیانو سره آشنا شوی یم، تر ډیره ورسره بلد شوی یم. ځینې وختونه داسې راغلی دي چې زه خپله هم ګډوډ شوی یم. یعنی یو وخت داسې راغلی چې زه د شپې تر دولس یوې دوو بجو پورې په دغه ټولنیزو رسنیو کې بوخت اوسم او وخت مې دوی ته ورکړی وي. په دې معنی چې هلته زه مثلا یا له خپلو دوستانو ملګرو سره پکې خبرې کوم، یا هم په داسې شیانو سر کېږم لکه ټیک ټاک چې هلته ماته هر څه مخکې راځي او زه یې ګورم. کله چې زه د شپې تر دومره ناوخته ویښ اوسم، له یوې خوا ما مثلا موبایل خپله د انسان روان ته ضربه رسوي، تر ډېره ذهنن ګډوډوي، سترګو ته تاوان رسوي او ذهنن انسان خسته کوي. نو له یوې خوا ما د شپې تر ناوخته په موبایل باندې ځان خسته کړ او ځان مې وځاپه، خپل ذهن مې وځاپه. له بلې خوا زه بې خوبه شوم، بیا سهار زه مثلا که یو څوک کار لري مجبور دی، اړ دی چې سهار وخته پاڅېږي او دی خپل کار ته لاړ شي. که چېرته دی خپل کار ته ځي، دوی خوب پوره نه دی، دوی له بدني اړخه له رواني اړخه دوی نارامه دي، نو دوی نشي کولی هغه د خپل ورځنۍ چارې چې کومې لري هغه په سم شکل سره او په سمه توګه ترسره کړي.
ډېره زیاته مننه. په آخر کې راځو د تاسو پیغام ځوانانو ته اخلو چې دوی وخت ارزښت ورکړي او بیا کله چې دوی نه وخت په داسې کارو تیریږي چې هغه ګټه نه ورته رسوي پښیمانی کومه ګټه لري؟
زه ځان درته ښیم چې زه خپله هر ډول حالات راباندې راغلي دي. یو وخت ډیر سخت زه بې انګیزې شوی یم، داسې شوی یم چې یعنی خپل اهداف رانه پاتې شوي دي، خپل کارونه رانه پاتې شوي دي، زه نارامه وم، زه ناروغ وم، داسې حالتونه هم راباندې راغلي. یو وخت بیا داسې وخت راغلی چې ما د خپلو هدفونو او خپلو موخو لپاره ډیر سخت کار کړی دی، ډیر فکر مې کړی دی، هغه ته مې پلانونه جوړ کړی دي. نو طبعا یو وخت به انسان ناهیلی کیږي، خو دوی دې د کار شاده نه پرېږدي، دوی د هغه خپلو هدفونو خپلو موخو ته کار وکړي، ورسره تر څنګ چې دوی له ذهني اړخه تقویه اوسي او بیرته تازه اوسي خپلو کړنو ته، دوی باید تر څنګ ورسره ډېره ښه مطالعه ولري، ډېره ښه معاصره او ښه کتابونه ولولي، تر څو دوی بیرته په ښه توګه خپلو چارو ته ژوند ته راوګرځېږي.
درن دوستانو دا و د دې ونې د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری
سمست ځواني لری غړ شوازې سوي درځي پنده خرو نه خرو غاړه خامکی کوي غاړه خامکی کوي غاړه خامکی کوي چند دی پوا دو جانان ندی به پښتو جانا زکه ګران او خلکو دی زمازړ گو جانا دی زمازړ گو جانا دی زمازړ گو جانا زما د له وه نه زړ گئی واری او سړی زړ گئی تل مو دام جنا کوي واری لا ماستا گر نه واری لا ماستا گر نه واری لا ماستا گر نه نو واړه ماته یار بس دی وسور سایارا وسیو ملتا بیزار زبیا مرا سایارا زبیا مرا سایارا زبیا مرا سایارا سپینس مالا لئے تا گورس مازڑ گئے تا تلو بدی آری کو زمان تزرنی مئے تا زمان تزرنی مئے تا زمان تزرنی مئے تا دادی شیطانان خلق تد دوی پروفان سے تد دوی پروفان سے تد دوی پروفان سے شمو زین سار تنہا خلق پر مہگران والا حیوان شاعری لکھی وای مو شیروان اسنا وای مو شیروان اسنا وای مو شیروان اسنا نیو مطلبی یاران مجھے خاندانی یاران سوز بمی جلان کی مجھے لزڑگی یاران مجھے لزڑگی یاران مجھے لزڑگی یاران ندی دبل چا زڑگو بس یو دی زما زڑگو کھڑی نن کولو رازی خام خازڑ گو رازی خام خازڑ گو رازی خام خازڑ گو دیر ضرور کوی خلق گوری زمر سٹوری خلقو دل تگی او سو یاران دیر خارج نخوری خلقو دیر خارج نخوری خلقو
زوانی لری بل شاعری لکی زما قدر مہتاب شو دادا حبیب زیکلی دادا حبیب زیکلی دادا حبیب زیکلی مثالی گرانا دس پہ نبی خی گرانا نب پریش دی بیا میدان تھا تمہیں بدی گرانا تھا تمہیں بدی گرانا تمہیں بدی گرانا دوی دل وختی یاران دوی دی خاندانی یاران یو رضا کلالا شوم افضل عباس خیل تگران افضل عباس خیل تگران افضل عباس خیل تگران مڑ چاہتا زہری نکلو مڑ چاہتا خواستی نکلو